کارش از دست میدن واقعا جای تاسف است.
اته بجې شپې په رواني وسات کې در سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د بی پولي خبريالانو ټولنې د ازادي رادیو د پخوانی خبريال محمد الیاس سعید دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبريال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نشي. د اې د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لهکرګا کې د پر موټر د خلول شوی بم په 14 کې ووجل شو. د هغه مهال حکومت د دای پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې وکاسې د دې قتل په تور نیولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولین ادیس مول ازادي رادیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو پر وړاندې معافیت تمنلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د دې ټکان ورکون کې جنایت پاړه باید تحقیقات نیمګړی پاتې نشي او دا ډول پېښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ششتافری کرنډی کر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اورېدلي. نوموړي لیکلي که څه هم دا خبرې سختې وي، خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد لري. کرنډی کر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. راپور نه وای چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو په پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خریداري لپاره مرکز ته تللي وو، ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په عام حضر کې د حجاب د نه مراتول او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له 10 په زیاتو درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دو مخ کې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بیلابیلو دلایلو د صحرایي محاکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزای ورکړي، خو نږدې دو اونۍ مخکې د کندهار د مرافع محکمې 500 کسانو ته د حبس د بیلابیلو دورو ترڅنګ د مجرمینو په نوم د درو وهلو سزا هم ورکړل شوه. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریدا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقع بله هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات باید تکرار نشي. دا 2020 کال د اگست په 16مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 100 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ تل د کابل هوایي ډګر څخه د انتقال د پروسې دفاع کړې او ویلي دي چې د دې 1500 ورځو په ترڅ کې له 140,000 زیاتو افغانان له دې هېواده راایستلي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د 20 نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ د 20 جام په سیالیو کې چې له 2000 کال راهیسې پیل شوی پاکستان او انګلستان یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سږني نړیوال جام کې ولوبېده خو هیڅ یوه لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ پاتې شو. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلې محدودیتونه غندلې او ویلې دي دا اقدامات ښیي چې طالبانو ته د انسانانو بنیادي بشري حقونه هیڅ ارزښت نه لري.
په ښکاره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. دا وضعیت د یوې خپتې پر څیر ډارونکی شوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره یې د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي.
او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. د دې ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو نوې لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د اسیایي څنګ مرستیال پاتریشا غاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله خي چې د انسانانو بنیادی بشري حقوقو ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې خزې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته لتللو منع کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې خبرګونونه دوام لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا غاسمن بیگا آزادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابت کړه چې د انسانانو بنیادی بشري حقونو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په کار لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي او غواړي ډاډه شي چې د افغان خځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د وی خپتې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادی حقونو ته سپکاوی وکړي.
لدی مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلی و چې لدی وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړ شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا ښځو لکه څرنګه چې لازمه و حجاب مراعت نه کړ. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې ټول ښځې هم په خوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوی فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری ښځې نه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته اړې شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لویدیځو هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتنې دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونې له تعلیمه بې برخې کړې. په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولې، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو وزي، او د اوسې پارکونو او تفریح ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاو. لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوې لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د سي څنګه مرستيالي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله خي چې د انسانانو بنیادی بشري حقوقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د روانو محدودیتونو په اړه احمد تکل مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړې. میرمن توتاخیل په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د طالبانو د تازه بندیزونو پاړه د افغان میرمنو احساسات څه ډول دي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د افغانستان میرمنو په وړاندې د یو کال محدودیتونه په مختلفو دلایلو باندې زیات شي، ولې په ټولنیز ژوند کې دومره تصویر نه لیدل کېده. لکه مثال د کار بندیزو، د تعلیم بندیزو، کله کله د ایجاب پاړه به هم تاکیدونه کېدل، ولی د خار ته تک پارک ته تک یو هوټل ته تک امام ته تک یعنی دا هغه څول چې بندیز پې نه و د ښځو یو څه امیدواري ژوند ته به ولی وروسته وروسته په دې باندې هم بندیز لګول حتی نن واورېدل شو چې جیم ته په تک باندې هم په میرمنو بندیز ولګېده نو د ښځو په رویه یې ډېر منفي اغېز کړی ده او ښځې دې ته په تشویش کې دي چې په دغه رقم سیستم کې او داسې ځي کې ژوند به د دوی دپاره څه رقمې را د دوی راتلونکی به څنګه وي او حکومت نور څه څه نوه بندیزونه رامخته کوي ځکه هغو ته په دې باندې اوس یره ده چې امکان لري د دې نه وروسته طالبان دوی د کور نه په وتلو هم بندیز ولګوي چې یعنې مېرمنه حق نه لري چې د کوره بهر ووځي.
د دې محدودیتونو نتایج به د افغان مېرمنو لپاره او د افغانستان د ټولنې لپاره څه وي؟
بندیزونه خو بالکل ډیر زیات ول لکه څنګه تاسو اول کې چې په مېرمنو بندیز ولګي د تعلیم برخه وه د کار برخه وه او همدغه سی ویل شو چې دوی نشي کولای چې به حجاب حال ده چې افغان مېرمنې همیشه په حجاب کې وي خو دوی هغه په وینا باندې چې باید حجاب مراحت کې دا بندیزونه ول د دې وروسته دا نوي بندیزونه لکه حمام یا پارک ته پتک باندې بندیز حتی رښتیا هم یو مسله دا ده چې په موټرو کې هم دوی ته مشکلات دي یعنی دا هغه بندیزونه دي چې د مېرمنو پر روی ژور تاثیر کړی ده راتلونکي کې به افغانستان د مېرمنو په برخه کې داسې یو ټولنه ولری چې هغه مېرمنې چې د هیواد نه بهر تللې دي یا دلته اوسېږي هغه به هیڅ کله نه دلته ژوند ته زړه کی او نه وطن ته راتلو زړه کی. اوس مثال کله هم چې مېرمن د کور نه خار لوري ته ځي موټر د موټر ډرایور په اسانه غي ته موټر نه دري ځکه وایي چې ماته طالب په قار کیږي چې مېرمن دی ولې تنا کې نه ولې ده یعنی دا هغه ټول مشکلات دي چې د ښځو ژوند دی قید کړه او تری کړه دا مېرمنې راتلونکو ته
به حد هندخمنې دي. په افغانستان کې خځې د بشري حقوقو له ټولنو او د نړۍ له هیوادونو کومې غوښتنې لري چې له دې وضعیت څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ولی د اکثر لاریونونه مېرمنو د دې لپاره وکړه چې خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي نو دوی اول غوښتنه د موجوده ادارې نه و چې دوی هغه بندیزونه چې په دوی وځ کړی یا د بیرته واخلي هغه موجوده ادارې د دوی په لاریونونو باندې لکه دزې وهل تشدد دا تر سره کړي نو مېرمنې مکمل د دې ادارې نه ناهیلی شي ناهیلی وي او سم دي خود دوی ټوله هله نړیوالې ټولنې ته د مقصد دا چې یعنی نړیواله ټولنه په دوی باندې د هسي قیودات وځ کی لکه د پخوا په څیر باندې شل کال مخکې یا په دې شل کالو کې چې په کوم قیودات د دوی په فعالیتونو باندې وزشي ول هغه سي وزشي ترڅو دا موجوده اداره دې ته مجبور شي چې مېرمنو کوم حقوق قوانين دوی سلب کړي دي دوباره مېرمنو ته ورکړي واغه حقوق دوی معلوم دي د انجونو لپاره د زده کړو برخه د مېرمنو لپاره د کار برخه دا نارمل ژوند ده چې دوی ان نارمل ژوند چې کوم دوی حق ده هغه کې د هیڅ کار نشته هغه هم دوی ورته محدود کړي ده قید کړي ده نو دوی غوښتنه د نړیوالو نه هم دغه ته هر څنګه کېږي په هر ډول فشار باندې کېږي باید په اداره باندې فشار راوستل شي ترڅو هغه قیودات چې دوی په مېرمنو وځ کړی هغه واخلي او د دوی لپاره یو څه نرمي راوړي ترڅو مېرمنې وکولای شي په هر ډول باندې په ټولنه کې ژوند او خپل راتلونکي لپاره ښه تصامیم ولري او خپل ژوند جوړ کړي د هیواد بل خواته لاړ نشي بدبختۍ سره لاس او ګریوان نشي او دغه اقتصادي او ټولنیز مشکلات چې دوی د دوی ژوند تباہي سره مخامخ نکړي.
مدنی فعاله ماریا تو تاخیل وا چې د طالبانو لخوا پر خزوې د تازه محدودیتونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایله وژل کې دوه کاله تیر شول خولای د وژنې قضیه به برخلیک پاتې ده. تازه د بی پولي خبريالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویلي د ټکان ورکون کې قضیه باید نیمګړی پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د حق قاتلان ونیسي. جزئیات ته امید ظهیر مل پراپور کې
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایات تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوې خبريال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بے برخری کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بی پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاند پولین عادتس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نشي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بی پولي خبریالانو ټولنې دریسه ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکو ان کی قضیه باید نکړی پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بیپولی خبریالانو سازمان ویاند اوس مال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوی دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور خی چی د افغانستان په یو لس ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچ خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. تلیاس دای په وژنه کې مود طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي،
هغه وخت هم کولای شي په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې د پاره لاس په کار کوي. اوس خو به خې کولای شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پوخانه ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې خبیل گئی د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنوی او خبریالانو ملاتړ بنسټونه بیان وکړه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیکه پاتې دي. افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ یعنی مسؤل ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له خوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
د خړو نړیوال پروګرام وای پر روان ژمی کې لا افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې تر لاسه کړي او د ځینو نورو پر لار دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله مانی بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم دراز د هغو لارو چارو یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی څنګه وایي چې د روان ژمی تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملی شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لار دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امنی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې لدې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې ادامه ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو. د مرستو ځینې وعده شوې دي او په دې کې ځینې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ وکولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره تطبیق کړو.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحق کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د ټلیفون یو وړیا شمیره لرو چې 0995555555 او خلک ته ګوري چې د ډبلیو پی مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او موږ سره مرسته وکړي چې دا راز
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان لنیمای زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری نارینه له کارونو ایستل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
وس هم څونو راپورونه او هم د ډول ستاسو پیغامونه لرو. روسیې په مسکو کې د مسکو په یو هوایي ډګر کې شپېته افغانان نیولې او تر خوای د ایران پایتخت ایران کې 28 حقوق افغانانو چې غوښتل روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ورکړې. په روسیې کې یو افغان ډیپلوماټ وایي تر اوسه روسیې د خپل دی عمل پاړه دوی ته سند ویلي او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم لرو، خو ویاندویان خبرو ته حاضر نشول. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
روسیه لکتر لگا شپیته تن افغانان چې سوداګر محصلین او یو شمیر افغانی الاصل روسان پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایی ډګر کې نیول دي. په روسیه کې یو افغان ډیپلوماټ دا موضوع ازادي رادیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بلنلیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلوماټ له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه ولې داسې یو چلن له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پولیساتي عسکر د افغانستان د سفارت له کارکونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړه ونه رسیدل. بل خو یو شمیر افغانان ازادي رادیو ته منی چې د پنځشنبه په ورځ 28 ته اجازه ورنه کړل شو چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خبره شي وایي په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولای شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې د اخیستو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. و مختل په دې اړه طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو ویان زبی هولا مجاهد مرستیال ویاندی بلال کریمی د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عبدالقهار بلخی او په روسیه کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په خپل خاور کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوا یې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د پسرلی او وړي په موسمونو کې څاروي لرونکي او شپانه څاروي لکلي او آبادو سیمو لرو پرتو لوړ او یخو ځایونو ته د څرولو لپاره بیایي او هلته د میزان د میاشتې تر نیمایي پورې پاتې کیږي، خو کله چې پر غرونو واورې پیل شي نو شپانه د خپلو څارویو سره کلیو ته راستنیږي. د دوی په وینا څوک چې کوژده شوي وي هغوی ودونه کوي او د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې میلې جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدا یې د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیري ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنېږي. دوی دغه موده د خپل ساروی سره پښنو چمنونو زنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې حل تجوان کول لستونزو او غواخونو ډکوي. د برګمټال ولسوالۍ د افسي کلی اوسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
پسرلی له سمجه او ځکه زمونږ دوت دستور داري چې مونږ مالونه پر باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځنی خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځنی خلک خپل چوپانا نیسي او برځي تقریبا لسم میزان پوری یا د شلم میزان پوری برای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچه او ماسته او د پنیرونه او سچال د جمع شوې د ام ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوژده شوی وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمې کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوی هغو وادونه شروع کیږي، درې څلور مال لالی او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته. درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کړي، بیا اوارې ته کوش شي، دوستانو انډیوالا نو ویني، خامخا خوشحالیږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل، لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، بیا متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان د چوپانان هملته اوسیږي، هغوی جوړوي. بیرته مال والا چې شراکت سره وړي، هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالداری بوختي د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
طالبان لور پروژه چارواکو باید در شاخ کوم چې کچیر دی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري، باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک راسي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړو. ځکه سرحدات باندې وسام ډیر زیات ظلم شروع دی، لکه یادولې سو پاکستان وحشتناک دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راوړلې. موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي، په کراچی کې، لاهور کې، اسلام آباد کې، مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې. په طالبانو لوړپور چارواکو باندې د رخ نور باید چوپاته نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې رخ پورته کړي او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې رخ کوم نور باید ته هم چوپاته نه شي دروازې او باندې کړه سه افغانستان ته.
لدا شي دایمه پیغام نشر چې د یاندلو د ولسوالۍ مکمل روډ کله وخت د طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو وس بیت نه جوړېدو چاري نسته. اره ورسته کرونه کیږي، مړی پی کیږي. وای ما هله د سیده لغټ چارواکو سره شریک یو د اندل ولسوالۍ روډ جوړ کی چې خدمت اندل ولسوالۍ ته نه رسوي.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیری ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او مېری چلن کیږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دواس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکاو په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استاذان و یا په نورو مکاتبو کې استاذان و دا ټول منفق شوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیتي ملي د خوا څخه نور جوابیږي، د استخباراتو ریاست خوا څخه کله سی بیا جواب هم سی پر استلام باندې دالي کړي چې دا سیاسي مجرم دی. ځکه دې په تیره اداره کې کار کړی ده. نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یو خصوصي خبره ده او که چیرې نه وي نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام و دو هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه له خوا څخه هدایت وسي.
ازادي رادیو ته خوږی است. رادیو تر څنګ زموږ خبرونه زموږ پر وی پړنه هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام او هم دا ډول د ټولنیزو رسنیو لري هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي. کولای شي فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې د ازادي رادیو تایید شوی پانی پیدا کړئ، تعقیب کړئ او لدې لري ل ټولو خبرونو او خبرونو چې خبريږي ځان خبر کړئ. اته بجو در دقیقې کې دون کې مخکل دي چې درسي سات خبرونه و ورو یو ځل به هم د خبرونو لنډیز. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نشي. دایې د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د پر موټر د نخلول شوی بم په 14 کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د دایې پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې اوکاسې د قتل په تور نیولای خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویان پولی نه ادیس مولا ازادي رادیو ته ویل چې د خبریالانو په وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت منلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د دې ټکان ورکون کې جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نشي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شش دافری کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اوریدلی. نوموړي لیکلی دي که څه هم دا خبرې سختې وي خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمنډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 1500 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریدا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والټس همدارس غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقعي لا هم په امریکا کې پاتې دي نور داسې عملیات تکرار نه شي. د 2020 کال د اگست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې یو سلاویت نه ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. راپورونه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرون 14 تنه هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتو ولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خرڅلو لپاره مرکز ته تللي وو ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب د نه مراتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له شلو په زیاتو درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بیلابیلو دلایلو د صحرایي محاکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزاوې ورکړي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ ته شلوریز نړیوال جام په پایلو به کې سره مخامخ شي. دا لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:00 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ د شلوریز جام په سیالیو کې چې د 2008 کال راهیسې پیل شوی دی پاکستان او انګلستان یو یو ځلې اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سګنی نړیوال جام کې ولوبېد خو هیڅ یو لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې لا پرمختګ څخه پاتې شو. درنو اوریدونکو اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خبرونه لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام ما وخت مو په خیر لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کله کوم نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکو باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلې دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري
موضوع د ځنګلونو ساتنه د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي دا چې ایکوسیستم چې شدي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري یو شمیر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمیر سیمو کې په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته یو شمیر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمیر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه ده ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري د دې ونې وړه چې طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس کایترو او نور دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څرګند شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د افولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی
پا په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بحث په برخه کې ښوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختی پاتوشنی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فریړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دی، په دوهمه درجه کې پیټرول دی، دریم ډیزل، څلورم تیریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی سو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی سو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترېنه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قربانۍ ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرشه. د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1944 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1980 میلادي کال کې چې له 1215 مریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوی د کرښې رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سره دې کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره په اوږدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتره په اوږدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پر راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
او اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
تا نسانګي درنو بریدون کوس ما همین هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي، که د ځوانانو خوخنه منل کېږي پایلې به څه وي، او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پرې منلای شي. یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني.
دا کابل اوسیدون کې ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پوښتنې حق دی. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو لا ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته ولې کوي یا ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا دا ده چې زمونږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازه، د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس کلی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښۍ له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي.
اوسنی نسل زمونږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښيي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیاري ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله لز بنیاد غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدن بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کېږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کېږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
دونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5.